دا مشال رادیو دا د نن ورځې په روسته خبري غړي کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې هم د مخام 15 بجې شوې اوریدونکو تر شپږو بجو به په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه ریپورتونه تاسو واوري. د دې ریپورتونو نو وړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار فرخندا صدې تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونو د کمولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې نن په یو وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو غوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان ول د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. نوموړي پر خپل وینا کې د روس او یوکرین شخړې ته په اشاره وویل.
سب کو پتا ہے کہ جیسے یہ ہوتی ہے جنگ تو
دے وائی تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وی نو تیل به ګران شي. نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیل د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو نور بوج پرې وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري په 15 د تیلو د یو لیټر نرخ څه د پاسه 12 روپۍ او د فبروري په 14 د بجلی یو یونټ نرخ 3.5 روپۍ زیات شوی و. عمران خان د بیگانې وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریبو کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیاتې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسته حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشا کې د پوځ یو چارواکي د نوم نه خوځرو په شرط مشال ریډیو ته وویل نن د مارچ په لومړۍ نیټه سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي کې په امنیتي پوسته له پولې پورې غاړې څخه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه هم چا تر دې دمه د دغه حملې ذمهواري منلې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي او ورسره د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت سره به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,500 زیاتو خلکو لپاره د خوړو شرایط خکړي. ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړې چې شاوخوا 24 ملیون افغانان دا وخت بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرامن حل غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې د فبروري پر 18 پیل شوې ده او د تیرو 12 په زیات وخت کې د 193 غړو هیوادونو د دغه ادارې لومړنۍ بیړنۍ غونډه ده. دغه غونډه چې د جنگ د متاثرینو لپاره د یو منټ ته خاموشۍ ورستو پیل شو. د جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش په کیول په یوکرین کې جنگ باید ودرېږي. د یوکرین سفیر سرګی کیسلیتسیا اول کې یوکرین ونج غورل شي نو نړیوال امن به هم اپاتې نشي. او بل خبردار چې په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملی 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریږدي. پر دغه غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل بو چې دغه ملي امنیت ته تاوان رسوي او زیاتوي دغه سفارتکارو په امریکا کې د ژوند کولو د سهولت نه ناسمه ګټه پورته کړې ده. امریکایي مشن ویلي چې دغه سفارتکارو پر وتلو د 1300 میاشتو راهیسې کار روان و. دغه کار د ملګرو ملتونو د کوربه په حیث او د ملګرو ملتونو او د امریکا ترمنځ د تړون مطابق دی. بلخوا په امریکا کې د روس سفیر دغه یو دښمنانه اقدام بللی دی. ویلي دي چې ماسکو د امریکا دغه دابې په بشپړه توګه ردوي. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې په دې خبري غړې کې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او تیلو بیو راټیټولو اعلان کړی راپور پیلرو لکور می د فرقیزو شخړو لوجې به کور شوی حکومت غوښتنه کوي چې د غوی د واپسې لارې دی پرانیزي یو چارواکی په جواب کې وای
نه ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دی او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن ول ایشوز دی دا به ټول کور کیږي چې کم ځړې کم ځنه به کور شوی دی ان شاء الله غزه کې به باید
په جنوبی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخاباتو تیاری پاړه درته راپور لرو
چوالی ور په کابل علاقې کې بلدیاتی الیکشن راوون دي نو موږ امید لرو چې ځوان دای کمشار دای اکیډمي شخوان دي مرګ دي په دای الیکشن سره په بیرا طریقه سره د چکن دای نه ښه وخلی
افغان میرمنې وایي طالبانو د هغوی ژوند زندانی کړی ځکه ورته له نارینه پرته له ملک بهر د سفر اجازه نه ورکوي
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي چې کومه چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي
دا او نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي بدرګه مو کړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د تیلو او د بجلی په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی نوموړي د روسیې او یوکران شخړې ته په اشاره ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې خو دی نه غواړي چې د پاکستان ولس د مشکلاتو سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راوستل شوی و عمران خان دا اعلان تېره شپه قام ته په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه نور تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې
وزیر اعظم عمران خان پیټرول او ڈیزل لس لس روپی او بجلی پنځه روپی یونٹ ارزانه کړی عمران خان دغه اعلان د فروری په اتویشتم پاکستانیانو ته د ټی وی د لارې په خپل خطاب کې کړی دی ویلی دی کله چې د روس او یوکرین ترمنځ جنگ شروع شو تیلونه او ګیس ګران شوی همدا شان پاکستان د روس نشل لکه ټنه غرمه خستی او هغه هم ګران شوی خو حکومت یې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتل او تیل او بجلی ارزانه کړه
سب کو پتا کې جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت
دی وای تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي او ډیر فیصدی کې سم دغه ځایونو ناراضي هغه به ګران شي نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شونه په خلکو نور بوج پرې وزي
اگر قیمتیں اور اوپر چلے گئی تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا
نو دا خبر پسی وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ تیل لس روپی ارزانه شو د وزیر اعظم د تیلو د ارزانه ولنه دیار لس ورځې وړاندې د فروری په 15 مه پټرول 12 روپی او 13 پیسې ګران شو چې قیمت یو سل او شپیتو ته رسیدلې ولی 15 ورځې وړاندې د فروری په 13 مه پاکستان کې بجلی هم 3 روپی یونټ ګران شو او د بجلی د نظم ادارې نه پر ویلی د فروری په بیلونو کې به دغه اضافه روپی د بجلی د استعمالونکو نه خستلې شي د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې تیل په ټوله نړۍ کې ګران شوی ځکه دلته هم ګران شوی او په تیرو حکومتونو ټکونه وکړل چې هغوی هم په خپل حکومت کې تیلونه ګران کړي نو د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر شوي حکومت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د خپل ټویټر د لارې یو ویډیو بیان جاری کړ او د تیلو په قیمتونو وویل
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں بھی 96 ڈالر
دے وائی تا ستا دی معلوم ہوئی چی پا 2014 لسن کی یو بیرل پشپک 90 ڈالر ہو پاکستان کی قیمت 2.8 روپے یو لیٹر ہو اس چی 2-3 ہفتے اڑان دی تیل شپک 90 ڈالر شبیو ستا سو حکومت کے پی یو سلو شپیتے روپے لیٹر تیل ہو
تو آپ 160 روپے آپ نے سو قیمت کی
بیرن د تیلو هغه نړیواله پیمانه ده کوم چې یو سل او یو کم شپیته لیټره وي د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر او قیمتونه کمولو باندې په سوشل میډیا هم زیات بحثونه روان شوي ځکه عمران خان اول د پیکا په نوم په قانون کې بدلونونه وستایل او وروسته تیل ارزانه کړل عمران خان ویلي دغه بدلون چې په سوشل میډیا یو څوک د چا سپکاوی وکړي هغه تن یا اداره به ګینې د سپکاوی کوونکي په ضد قانوني رپورټ لیکي او ورته به سزا هم ملاویږي نو دا یو ښه قانون دی او دوی پکې لا زیات بدلون کړی عمران خان دا هم وویل پاکستان کې په زرګونو کیسونو د اف آی اے په نوم د تحقیقاتي ادارې سره رجسټر دي او د زیاته کړه دغه قانون د تحریک انصاف د حکومت نه وړاندې په 2014 کې راوړل شوی دوی پکې په ځینو مادو کې بدلونونه کړي خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای په 2013 کې چې د تیر حکومت موده ختمېده هم دغه شان خوراکي او غیر خوراکي شیانې ارزانه کړي
وو فرض که حکومت ختميږي نو د عدم اعتماد په ذریعہ باندې به ختميږي نو دغه عدم اعتماد کنټرول کولو کې خو دا د چکم د وزیر اعظم اعلانات دي زمانه د خلک دغه په مخنیوي کې ودا سکردار ادا کی البته که فرض که حکومت ختم شي نوی انتخابات به کیږي نو پغې کې به دا خبره یاده شي نو د خامخا کې شکولو کوشش بکئی چې ما په ډیرو مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده څخه فیصله وکړلی چې دا غي فائدہ عوامو ته مرسبل غوښتل.
شمس مومن وای چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا لانګ مارچ او د پی ډی ایم لخوا اعلان شوی لاریونونه به موجوده حکومت ته د بدلون یا نسکورېدو په شکل کې تاوان خو شاید ورنه کړي، خو بیا هم ممکنه ده په راتلونکو انتخاباتو کې ورته د عوامو په سوچ کې دا خبره کینوي چې ګنې موجوده حکومت ملک نشي چلولی. خو موجوده حکومت بیا بیا وایي تیرو حکومتونو په ملک کې ډیر کارونه ناسمه کړي، نو همدغه وجه ده دوی ټیکسونه زیات کړل او ګرانی ورسره رااله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټ ډزو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوې دي. په میرام شاه کې د پوځي افسر د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو تویل چې نن سهار وختي د غلام خان په سیدګي کې دا پیښه مخې ته راغلې ده. امنیتي چارواکي وایي چې پوځ هم د برید کوونکو پر ضد جوابي کاروایی کړې، خو د مخالف لوري له تلفاتو دوی نه دي خبر. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تفصیل د عمر زیرنا.
په میرام شاه کې د فوزي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شمالي وزیرستان غلام خان د وګر سیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسټه ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژلې دي. دوی وویل چې د پولې پورې نه وسلوالو د دوی په پوسټه برید کړی. لانس نایک سونا خان او سفاهی خدادا د ډزو په نتیجه کې ژوبل شول چې پس یې په روغتون کې ساور کړي. د امنیتی چارواکي وویل چې امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړي، خو د مخالف لوري نه د څه نقصان اطلاعات لا نه دی راغلي. په میرام شاه کې د فوز د غلوړ پوړي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه نیټه هم وسلوالو رزمک ډویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتی سرتیری ژوبل کړي چې حالت یې نازک خودل کیږي. دوی وویل چې وسلوالو تحصیل دوسلی جامل خیل سیمه کې په امنیتی پوستا کې یو امنیتی سرتیری په سنایپر باندې په مرمۍ ویشتلې ژوبل کړي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې میرام شاه فوزي روغتون ته چې پس یې پېښور ته انتقال کړي او حالت یې مرګونی دی. د پیښې پس امنیتی سرتیرو سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي، خو د دوی په وینا کم وسلوال لا نیول شوي نه دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد د فوز مخصوص عملیاتو کې هم تیزی راغلې. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرام شاه همزوني سیمه کې د فوزی چارواکو په وینا مخصوصو عملیاتو کې یې شپږ وسلوال وژلي ول. فوزی چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد به مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کورمی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د فرقیزو شخړو له وجې بې کوره شوي خلک ته په سملاسي ډول خپلو مینو ته ستانه کړل شي. د خلک وایي کلونه وشول چې د کډوالۍ او بېوزلۍ ژوند تیروي او د داسې ژوند دوام به ورته ستونزمن وي. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي د کورمی د کډوالو د واپسۍ غم به زر وخوړل شي. نور حال د طارق اورکزي په دې رپورټ کې.
د تری ملک مومن منګل وای په سیمه کې لس کاله وشول چې د مری امن لوزنامه عملی شوی، خو تر اوسه به کور کړی شوی د مختلفو سیمو متاثرین خپل کورنو ته واپس نه کړی شول.
هغه منګل دی چې دی خروټی دی زدرون دی مقبل دی کوم حالت دی هغه په لودي ډیسټریکو کې دات په دار زندګی تیروي. هغه دی پاره ټول نه اول کپره چې نور کې دی کوم علاقو کې دی اپر کورو کې هغه عبادت کری ضروری دی. ویل چې دا د پون می دی امن ستړلې خبره ده. مهاد مری وشوا ماد مری کی وشک بندی امار شوائے دے چاہتا یا ایچی دے روڈ
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو ذمواري پر حکومت اچول شوې. موږ چې کله په دغړه د ضلع ډیپټی کمشنر لا وسل خان خټک او پوښتل چې آیا ولې بې کوره شوي خلک تر اوسه په خپلو کورونو نه دي سنبال کړی شوي، نو هغه د دغې ځواب ورنه کړو، خو البته دومره وویل حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته په درنه وخت راولي.
نو انشاءالله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي، او که دا انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم ځای نه بې کوره شوی دی. انشاءالله غزه کې به
په کورما کې د اپریل 2008 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادي ډانچه تر تباه کېدو وروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلي ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه، نو بیرته رستنه کیدل یې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړاچینار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمیر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوی شو د انټرنیټ تلاری په مشال ډاٹ کام باندې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې استازو په یو ملاقات کې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره خبرې کړې او ورسره پر تورخم دروازه د سوداګریزو چارو او د عامو خلکو د تګ راتګ پر مهال ستونزې شریکې کړې. منصور احمد خان له سوداګرو سره ژمنې وکړې چې په لنډ مهال کې به ټول ستونزې هوار کړل شي. له جلال آباد د مشال لډیو خبریال.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته یې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه 200 لری یا 1000 لری کم اسیم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 د راتي د شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو ده چې سفیر صاحب راغلی داس موږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونې مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لرې واټن کې ځای جوړ کړی شي، د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. د ویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی کیا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 متر نه وروسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اده څخه په تیرېدو سره چې دلته اسکینر لګولې د اسکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سی او همدارنګه کشتم چې ده دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردونکی ده. هیله مند یو تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه ترسره کیږي که چیرې د ګلاب ګراوند او همدارنګه جم کې دغه انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه له منځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکٹیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دی چې د تورخم له لارې جلال آباد ته او د چمن له لارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي بلکې د تورخم له لارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مارچ پر یو دیرشمه نیټه بعد خیبر پښتونخوا په 300 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغو کې قبایلي ضلعه جنوبي وزیرستان هم شامل ده. د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال لډیو ته ویلي چې یادې ضلع درې تحصیل چیرمن څوکیو لپاره له درویشتو زیات امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. همدارنګه د نورو عهدو لپاره هم ګڼ شمېر کسانو خپل نومونه له هغوی سره جمع کړي دي. دا چې په یاده ضلع کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي له اشتیاق مسی د یورو.
په سویلي وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتي انتخابات د پورا څومره امیدوارونه خپل کاغذونه جمع کړي دي په دغه براکښې د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوي وي. بیا چې کله جانچ پړتال وشوه د سکرټنی وشوه بیا د 840 نه تقریبا 804-805 کرار ورسېدل. داسې چې کوم مشر دینا دي هغه تقریبا یو کم یو سل شپېته وې تقریبا 143 شوې. بیا کسان چې کوم دی پیزنټ ورکر هغه مشر تقریبا
ورځ وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي. په دغه براک شه هم د الیکشن افیسر زین العابدین وار وای
ووټه څه طریقہ وینې هغه دا طریقہ چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملوي شي پاش پیش بلټ پیپر شو یو ا پیپر چې دوه او د دهو تحصیل چیرمن تا چوي پانه بعد یو ووټ وو جنرل ممبر تا چی شي او پانه بعد یو ووټ وو شزینا تا چی شي پانه بعد یو کسان پیزنٹ ورکر تا چی شي پانه بعد یو نوجوان تا چی شي او یو اقلیت تا چی شي. نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یو ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کیمې دی چې ووټه چوي هغه
د سروکی تحصیل چیئرمین نشست امیدوار شاہ فیصل غازی په سویلی وزیرستان کښې د بلدیاتی انتخابات د پورا د خپلې تیوری په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
چوالی ور په قبالی علاقه کښې بلدیاتی الیکشن راون دي. کوم تا دا خواست دی چې که زون دی که مشر دی که د میش خوند یې منډې دي په دا الیکشن کښې دا په بېره طریقه سره د چې کوم دی حصه اخلي.
د لادا تحصیل نه د ملي جمهوری غورزنګ ګوند په ټیکټ د تحصیل چیرمن نشست امیدوار د شریار مسجد خبرې هم وار وایي
تر څو پورا چې د خلک دلچسپي دو هغه کا پسې ډېره زیاته دو عام خلک کلي چې ځوانون داسې کسان چې هغه سیاسي شعور لري هغه تقریبا په ډېره غټه توګه باندې خلک ویلولو دي.
په سویلي وزیرستان کښې د روتلونکي بلدیاتي انتخابات د پوره د درې تحصیل چیرمن نشستونو د پوره درې 44 امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان 4,14,419 رجسٹر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو دادوی چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتی انتخابات دویم مرحله کې شو د سویلی وزیرستان سره په اوتلا ضلع کې شو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتی انتخابات کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرتز، لنډې صفې 2,110، 15,960، 13,580 او 18,380 کلو هرتز. د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د خوراکي شیانو د جاج پړتال اخیستو لپاره موبایل یا ګرځنده ټیسټنګ لیبارټریانې په کار ګمارلې دي. حکومت وایي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د خلکو د شکایتونو فوري نوټس واخیستل شي او که څوک ناقصه خوراکي توکي خرڅوي نو پر وخت به پر ضد اقدامات کیږي. بل پلو د سوات ځینو دکاندارانو مشال لړیو ته ویل د حکومت دا اقدام ښه دی، خو اوس به د فوډ انسپکټران هر وخت لاغوی په یوه او بله پلمه پیسې غواړي. نور حال له دغه ښاره نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اووه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبارټري کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولی شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسد قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر یې ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ډیسټریکټ ته هفتې هفتې لپاره یا څو ورځو لپاره به هر یو ډیسټریکټ ته ځي، هغه ځای کې به مختلف خوراکي مواد چکی چې موږ فلحال چې دی دا چونکی خیبر پختونخوا کې په اول ځل چرته د موبایل فوډ ټیسټینګ لیب دی، نو دا د صوبایي حکومت یو ډیر اهم ګام دی. جرمانه به د فوډ سیفټی اکټ په ذریعه لګي او دینه علاوه فواید یې دا دي چې ځای په ځای به د خوراک د اشیا د ملاوټ حوالے سره به ټیسټ کیږي. دی کې به دا نه وي چې یاره خلک انتظار کوي په ورځو ورځو چې ما نه سمپل اوچت کړی دی د هغې به اوس ریزلټ راځي نه.
د منګوري په بازار کې خوراکي شیان اغستونکي محبوب علي بابو وایي چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت دې لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولس ته اسانتیاګانې راشي.
فرق خو جی روالي خو چې کار کار کردی شي کنه، دلته خو آلریډي دا فوډ والا ګرځي کنه او دلته په دې منګوري بازار کې فوډ والا دا مخامخ دا یو دې بل دې بل دې دا چیکنګ صحیح نه کوي کنه، چې دې صحیح کار وکړي چې هر څه به خلکو ته صفا ستره ملاويږي. خبره خدا خو چې په صحیح طریقه باندې کار وشي کنه جی، په طریقه کار دې د دې دادې چې صحیح چیکنګ وشي او صحیح چکم ملاوټ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوټ خو نن سبا هر شی کې ملاوټ دې پار شی کې ملاوټ دې یو خدا دغه نه چې پی دې دغه دې چې صرف فوډ خوراک سیزونه ټولو کې ملاوټ دې چې صحیح چیکنګ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي.
خو بل خوا سواد کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پی او ماسته خرڅوي وایي چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي، دې سره به د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وایو چې پدې کې منی نشته، موږ پدې خوشحالي کو خو چونکې منی پکې دا ده چې موږ ته یو ولې پاتې شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپٹی سیکرٹری پاتې کوي یا کنزیومر کورٹ والا پاتې کوي یا موبایل ٹیسٹ لیبارٹری والا پاتې کوي، نو پدې باندې به یو ادارې موږ ته پته وي. نو اوس موږ د خپلو ادارو پته نشته او هر ادارې والا گینڈا باد راضی او ہر یو تو چی لز در روپے جرمانہ جو شل در روپے جرمانہ جو نو یو طرف تو مہنگائی دا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان منا دا جرمانو سسٹم شروع دے نو تاسو میرا بانیو کئی چی پدی باندې ذمہ دار ہے دے چی میرا بانی دوشی حکومت پدی سروے ہو کی او دے قدر شی.
حکومتی چارواکی وای چی بازار کی د خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکٹی ایم اے اسسٹنٹ کمشنر د خوراک محکمہ کنزیومر عدالت او نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی او موبائل لیبرٹری جاج اغستو سر به هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا د خبرونه د پراګ له سټوډیو نه خپني غاورې دلته د ماسپخین یو نیمه بجې کیدونکې دا په خبر کې د مخام پټنی به بجې شوی فرخند اسد په سټوډیو کې دا د خبرونو لنډیسته ور
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. عمران خان د بیګانۍ وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریبو کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیات کړې. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ول نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدلی کې په امنیتي پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسلوالو ډزې وکړي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلی او نه هم چا د دې حمله ذمہواري منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وشکالی ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرام نه حل غوښتنه کیږي. د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سلو ووټونو د ترلاسه کولو هیله لري. نن د مارچ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملی 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 1 پورې امریکا پریکړه پر دغو غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغو سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل وو چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
مشال رادیو ته غوږی فرخنده صد و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوورېدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. پر افغانانو بهر ته د تلو په اړه د طالبانو پر وروستۍ محدودیتونو د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د برتانیا 16 فیر دغه محدودیتونه د نه منلو وړ بللي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې اړه یې خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې یکشمې په ورځ ویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نه وي له هېواده د وتلو اجازه ورنه کړي. نور حال د نوریا سنوري په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د طالبانو د حکومت پر هغې اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارلز دافیر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان لیدلی او پر آزاد تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې یې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخې کړي. دا هغه کسان دي چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې د بهرنیو هېوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هېوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پېژندل شوي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه خپل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د ایستلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوي لګول شوي محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او له امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کومو شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسان وباسي نور جزئیات نه دي ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نوي له هېواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمیر هیوادونو کې د هغو بزرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وویستل شول او د ویزو پروسه یې نه ده بشپړه شوې. د قطر له لارې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو منظمې الوتنې تر ډیره د تیر کال په ډسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو په نظام کې لکه د زندانیانو ژوند کوي، ځکه د کار موقع نه ورکول کیږي او کله چې له هېواده بهر د تلو چانس پیدا کړي نو طالبانو پرې نوې بندیز لګولی چې میرمنې له سړو پرته له هېواده بهر سفر نشي کولی. په ناروې کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا ویلي طالبانو خلک په زندان کې ساتلي نو ځکه دا ډول بندیزونه پرې لګوي. طالبانو تېره اونۍ وویل ښځې له شرعي محرم پرته نور هیوادونو ته د سفر اجازه نه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې.
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومې خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستانه ووځي، خو په خبره یې بهر ته د طالبانو له لوري په سفر محدودیتونو یې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو، آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیره اونۍ اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤلی هیدربار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلی او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خلي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي. خبري غړې ته غواګې. پورا دو کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او طالبانو په ځان ومنله چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو نه ځان لرې کوي. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. دا چې له دې تړونه دوه کاله وروسته څه تغیرات د افغانستان په سیاسي اوضاع کې لیدل کیږي، د ازادي راډیو همکارې پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
پورا دو کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شوه، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پرېښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغو مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی راډیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دوم عمده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېرې لوی ستونزې وجود درلوده. له هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات و د دې یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همه شمول چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابره سي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه واک ولېږدول سي، دا برخه متاسفانه نه تنها سي عملي نه سوله بلکې نیمګړې پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه سي خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوصلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکول سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لیده. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچي پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتد.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړې ته رسیدلې وه. په وار وار زمینه مذاکرات ته برابره شوې وه خو ښاغلي غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوذ استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوه تړون ټولې برخې پلی نشي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوی جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړلیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړلیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوی غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مال د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سي د افغانستان د پاسو اسلامي حکومت خروج دي خارجانو سپ ترازي د سره د ښه تعامل زمينه مسايده سپ ډیپلوماټیک ارسه کې تر اوسه دا کار نه ده شوی. او بل خبره داسي په افغانستان کې بندیزونه کوم لګیدلې دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه دا خاصه چې د دوی ترون سره اړخ نه لګي، اوس موږ امیدوار یو چې د سې ګامونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په آزمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوري کې هر نظام او رژیم سره غلای ده، د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلای شو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه داش و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
دا مش دا فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوی خبره
الف جان خټک نو نور لسو یو درشم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډ
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم
فلم ستار
شاهد خبر کوما
دا نو فلمونو او کتابونو پی جنگلوی
کورتومتراجو و دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. دا مشال رادیو ده. په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دې ولایت د صبریو یا قوبیو ولسوالیو په 300 بیوسو غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکیو د مرستو ویش پیل شوی. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې دي او په دوامداره توګه دوی سره مرستې وشي. د سره سریب نړیوالې کمیټې په دې وروستیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې له 40 میلیونو زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نجیب الله لوخیل رپورٹ را کوي.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 300 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 300 کورنۍ یوازې د خوست د صبریو له ولسوالۍ څخه انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل چې د دې مرستو په هره بسته کې یو لس قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
د دې د سروې باره کې به زه ته وایم چې موږ تللي وو ساحې ته خپله به د یو چا کور ته ورتلل چې دوی ته به مستحق کارستو د دې به اطمینان راغی غنبات به یې دا کس لیکه د ته به یې کارت ورکوه چې تر څو دې موږ د ټیم اطمینان نه و راغلی تر غو
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي بیبي هاجره وویل
بچیان خاوندان هر څه مو د لاسه هېر کړي دي. موږ ته ډېر ډېر اطمینان پاتې دي. په جګړه وشوله زوی مې په کټ کې ولګېدو. د شپې مې رابوستلی نه شو وړه خوست ته مې نه شو راوستلی. په لار کې رمړ شو وړیږه بچی مې و د شپې اوو کالو. ترکیې نه ډېره ډېره مننه کو سارا د سری میاشتې نه چې مونږ غریب میوبه خلک په نظر کې ونیو مونږ بیا دې نه غوړو چې مونږ ته دا ډول مرستې راشي راکي.
د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی علي محمد خان د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی دی. وایي چې دوی ته کاروبار نه پیدا کیږي او له دې کبله د ژوند له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي.
وطن کې مو مزدورۍ نشته. وطن جنگ ځپله ده. ودان زوبرېدله ده. مونږ سره د ملي مرستې وشي مونږ سره دغه خوراکي مرستې وشي وطن مو ډېره جیز ده. نقدې ده ضرر سره وشي ځکه چې وړو مړونه د مریضۍ دي چې دومره مونږ شربات ګولۍ موټر کریا دغه مونږ ته تناغ دی وی.
د مرستو دوی نورې ترلاسه کوونکي رحیمه او بس بیبي وایي دوی هم د خپلو یتیمو ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت لري.
خوان مې هغه د اوس ولېږېدو د غارې وړه ټول پکون وړکې جلکۍ ته پوتې دي. بېله خونه مې دو هېڅ دراک مې نشته. مونږ مرستو نه ډېر ښه شولو چې کومه کسره وکړي.
مونږ کونډې یو. مونږ د سبا لرو د بېګانه لرو د بله ورځ لرو بله ورځ نه لرو. مونږ خیمو کې اوسو مېړه مې مړ دی څه کم نه لرو.
د سره سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 40 میلیونه او 40 لکو ته رسېږي. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تېر 2021 زېږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمېر کې 30% زیاتوالی ښیي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده. په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سوا تین سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
او سم د سپورتس لړډګر د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا 40 کال وروسته 13 ورځ پاکستان ته رسیدلې ده. د دواړو هیوادونو لوبډلې به 3 ټیسټ لوبې کوي. 3 ورځنۍ لوبې او 1 شلوریزه لوبه هم پکې شامله ده. د استرالیا لوبډله اخري ځل په 1998 کال کې د پاکستان په دوره تللې وه چې هغه مهال هم د ټیسټ او هم د 1 ورځنیو لوبو سیریز ګټله. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د استرالیا کرکټ لوبډله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دی بدلتا درې ټیسټ میچونه، درې یو ورځنی یا ون ډے او یو ټی ټوینټی یا شلو ورځې سیالی کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دی، ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه خپل دورې منسوخ کړې وې. رحمت گل اپریدی چې د خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسیشن مرستیال مشر دی وای چې تیر وختونو کې ډیر بد حالات له وجې لوبې ډیر اغزمن شوې وي، ولی اوس نړیوال لوبډلو راتلو سره یو خوا کو د لوبو پرمختګ کیږي، نو د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د مضبوطی دوه لپاره غټه لاره ده.
موجوده پی ایس ایل چې کوم ایونت شو دې سره دا شو چې د سپورتس پروموشن شو، د دوه ملکونو مینس کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې، هغه د سپورتس ایکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دې دوستۍ رښتې مضبوطیږي.
محمد عمران چې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وشو نړیوال لوبې چمپیون پاتې دی وای پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده.
یوازې د کرکټ خبره نه، نور ګیمونه چې کوم دې فوټبال دی، هاکی دا، بیڈمنٹن دی، سونا گیم چې انٹرنیشنل اولمپکس گیمز دی، نو دا په سره زموږ ډیر زیات چې کوم دی گیمونه امپروومنٹ شي.
دا یادونه ده چې کال 2009 هم د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوستوالو برج شي وو او دا هغه ورستو تر ډیر وخت پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نور ملکونو کې کول. تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند لوبډلې د میچ شروع کېدو لږ شي وړاندې د امنیت د اندېښنو له وجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل. تیر شپږو کالو کې پاکستان ته سریلانکا، بنگلاديش، ساوت افریقا، زمبابوي او د ویسټ انډیز لوبډلو دورې کړو او دلته خپل میچونه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
اور دن کو د مشال رادیو نه خبری غړی ته خوکه او د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوچتا سو اوریدل پتلو تلو کې وار بیا د خبرنو لنډی زاورو لفرخنده اسد نه.
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. عمران خان د بیگانې وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریبو کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 2000 نه 4000 ته زیات کړې. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویل نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدلی کې په امنیتي پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسله والو ډز وکړي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلي او نه هم چا د دې حملې ذمہواري منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د یو شمېر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرام نه حل غوښتنه کیږي. د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سولې ووټونو د ترلاسه کولو هیله لري. نن د مارچ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملی 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریکړه پرده غوړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل و چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
فرخند اسد و چې تاسو د خبرنو لنډیز درو اوریدونکو له همدې سره د خبري غړی او دنن لپاره د مشال اډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان عجیب مې د خبرونو ویاندې فرخند اسد سټوډیو منیجر اکرام اسکینیار او د مشال اډیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا تاسو هر کلی حاضرېګو ترغه مونږ ته اجازه راکړي او په همدغه سپو پات شوي د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. خپل مخام درته غواړم.